شنبه د سلوخي و ما د جنوري شپږويشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تر بچو د خبرونې په منځني صفه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او که انټرنیټ لري هر ځای چې یاست ازادي راډیو نیولی شي www.azadiradio.com روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد چیبره د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه پر مخ بیایم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا د پوځي بودیجې کمیدل به په افغانستان کې پر جګړې تاثیر وکړي. همدا مسله بیا څیړو چې د افغانستان جګړه د امریکا پر اقتصاد څه اغیز لري. د دې نیم ساعت خبرونې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان په کاپیسا کې پرونی ځانوژونکي حمله وحشي بللې. شاید ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اتومي پروګرام پر سر خبرې نوري هم ځنډنې شي او په مصر کې د پولیسو او مظاهره کوونکو په شخړو کې څو تنه وژل شوي او په سلګونو ټپیان دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان په کاپیسا کې پرونی حمله وغندله. جنرال جان الن په هغه اعلامیه کې چې د ایساف ځواکونو لخوا خبره شوې ویلي د سخت دریځو لخوا د تاوتریخوالي وروستی وحشیانه عمل په کلکه غندو. پرون د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې په یوه ځان وژونکي برید کې 15 ملکیان ووژل شول او شاوخوا 15 نور ټپیان شول. جنرال الن ویلي تیر کال 3400 تنه ملکیان وژل شوي او وروستي برید هم وشوده چې ملکي افغانان د دغه سي بېمانه وژنو قربانیان دي. د کاپیسا والي مهراب الدین صافي پرون ازادي راډیو ته وویل تپیان د تګاب او د بابا علي روختونونو ته انتقال شوي. یقینا ډیره زړه بوجنون کې پیښه وي. یوازې ملکیانو ته تلفات وشکي. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د خپل بهرنی تګلارې تجربه کار متحد دانیس ماکدونو د سپین ماڼۍ د دفتر د رئیس په توګه ونوموه. ماکدونو د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اوباما مرستیال سلاکار و چې د عراق د جګړې په ختمولو او د افغانستان د جګړې په کمولو کې مهم رول درلود. اوباما دغه اعلان پرون په سپین ماڼۍ کې وکړ. خوشحاله یم چې د خپل دفتر نوی رئیس اعلانوم. شغله دنیس ماکدونو جسما او بل هر هغه چا غوړه ملګری دی چې دلته په سپینه مړی کې کار کوي. د ملي امنیت د شورا د غړي په توګه ماکدونو په پاکستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د اوسامه بن لادن د وژنې لپاره د پلان په برابرولو کې لنشدې دخیل وو. په افغانستان کې درې ګرجستاني سرتیر ټپیان شوي دي. د دغه هیواد دفاع وزارت وایي دغه سرتیری په هغه حمله کې ټپیان شوي چې د ګرجستاني پوځیانو پر ګزمې د طالبانو لخوا شوې ده. د پیښې دقیق ځای نه دی شول سوی. ګرجستان په افغانستان کې 1600 سرتیری لري او اکثره یې په هلمند کې دیره دي. په افغانستان کې تر دا مهاله د ګرجستان 40 اتبا وژل شوي او تر 90 زیات ټپیان شوي دي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د تهران د اتمی پروګرام پر سر شاید ایران او شپږو سترو طاقتونو ترمنځ خبري نور هم وځندې شي. یو اروپایي ډیپلوماټ پرون د نوم د نشولو په شرط وویل ډیر احتمال دا دی چې د خبرو دویم پړاو د جنوري پر ځای پر روانه میلادي میاشت کې ترسره شي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماټان او ایراني چارواکي له څو میاشتو د خبرو د نوي پړاو پر تنظیمولو خبري اترې کوي. خو د اروپایي ټولنې چارواکي وایي ایران د نیټه او ځای په ټاکلو کې ځنډ راولي. اروپایي ټولنه د امریکا، چین، روسیې، بریتانیا، فرانسې او جرمني په استازیتوب د دغو خبرو منځګړیتوب کوي. د مصر ولسمشر د خپل هیواد له خلکو غوښتل چې له شخړو لاس واخلي. محمد مرسي دا غوښتنه په دې پسې وکړه چې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه وتنه ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. له راپورټونو سره سم د جمعې په ورځ شپږتنه په سویس کې ووژل شول او په اسماعیلیه کې د یو تن د وژلو خبر ورکړل شوی دی. چارواکي وایي چې تر 4500 ډیر کسان په ټول مصر کې هغه مهال ټپیان شول چې د انقلاب کلیزه لمانځله. په 2011 کال کې پاسون کوونکو د حسنی مبارک رژیم ړنګ کړ. په هغه پیغام کې چې ولسمشر محمد مرسي د انټرنیټ د لارې په ټویټر کې خپور کړی دی له خلکو یې غوښتي دي چې د انقلاب د ارزښتونو درناوی وکړي او خپل نظر په سولهییز ډول بیان کړي. مرسی د شخړو رامنځته کوونکي جنایتکاران وبلل او خبرداری ورکړ چې دوی ته به سزا ورکړل شي. مظاهره کوونکي له محمد مرسی سره مخالفت کوي او وایي چې د حسن مبارک پر ضد د پاڅون ډیموکراتیک اهداف نه دي ترلاسه شوي. او وروستی خبر دا دی چې رپورټونه وایي د عراق په فلوجه ښار کې 15 تنه سنی اعتراض کوونکي او درې سرتیري وژل شوي دي. د شیګانو په مشرۍ د حکومت پر ضد پرون هم لاریونونه روان وو. عیني شاهدان وایي سرتیرو د اعتراض کوونکو د خپرولو لپاره چې پر دوی د ډبرو ګزارونه کول ډزې کړې دي. د روغتون سرچینو ویلي قربانیان وروړل شوي چې د مرمیو له کبله ټپیان شوي دي. په بله پیشه کې په فلوجه کې وسلوالو د پوز پر ګزمه برید کړی. رپورټونه وایي درې سرتیري وژل شوي دي. له ډسمبر میاشتې راهیسې په زرګونو سنیان د شیعه صدراعظم نوري المالکي د حکومت پر ضد اعتراضونه کوي. سنیان تور لګوي چې حکومت دوی په سیاسي لحاظ څنډې ته کړي او سنیان ځوروي. شیګان د عراق 15% نفوس جوړوي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د امریکا د دفاعي بودیجې کمیدل د افغانستان پر جګړې څه تاثیر کوي. بیا مو د افغانستان په اړه په ګاونډي ترکمنستان کې لوی غونډه خبرو. په خیبر ایجنسی کې د طالبانو او انصار الاسلام په نوم ډلې ترمنځ په جګړې کې پولیسګونو کسان وژل شوي. په نړیوالو مسایلو کې مو د مصر حالات څارلي چې پرون پکې وطنه وژل شول او 450 ټپیان شول. په دې خبري مجله کې له یو کوچي افغان سره هم شهیدلی یو چې د واده کیسه کوي.
د مونږ خو یو رواج وو ورځ وګړو مخکې به وخو او زیا کورولای یا سره چې مسخ دلته 1500 یا زر پکې ورکی اول دې راستره کې اول دې کال کې ورته کته کې.
د امریکا دفاع وزارت وایي د پوځي بودیجې کمیدل به په افغانستان کې د جګړې چارې اغیزمنې کړي. د دفاع وزارت مرستیال وویل د اوباما اداره هڅه کوي د بودیجې د کمیدو د ستونزې له کبله د پوځ جنګي ماموریت اغیزمن نشي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور جزئیات په دې اړه له صالح محمد اصالی څخه اورو.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان مرستیال اشټون کارټر خبریالانو ته پرون په مرکه کې وویل د پوځي بودیجې کمیدل به د افغانستان پر جګړې تدریجي اغیز وکړي. دوی وویل چې د وسلو او نورو تجهیزاتو د ساتنې او څارنې چارې به ټاکنې سي ورسره به په افغانستان کې د ګمارل سویو پوځي قطعو جنگي آمادګي هم کمزوري سي. امریکا د محل په افغانستان کې شاوخوا شپږ پیته زره عسكر لري. ټاکل سوی نامعلوم شمیر سرتیری روان میلادي کال او ځینې نور په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه ووزي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا او د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمپسي په وار وار خبرداري ورکړي چې د دفاعي بودیجې کمیدل به چې شاوخوا 500 میلیارډ ډالر کېږي د امریکا ملي امنیت ته زیان ورسوي. د دفاع وزارت مرستیال جنرال اشټون کارټر وایي کچری د بودیجې کمیدل په مارچ میاشت کې عملی سي د پینټاګون په سلګونو وزاره ملکی کارکونکو به رخصت او لیپریل څخه به معاشونه کم سي. چرواکي وایي پینټاګان د بودیجې تر کمیدو مخکې خپل ټول شپږ څلوېشت زره لنډمهاله ملکی کارکونکي ثواب کړي دي.
په راپورټ کې مو واوریدل چې د امریکا د دفاع وزارت د بودیجې کمیدل د افغانستان پر جګړې ورو ورو شای منفي تاثیر وکړي. ها خواته فاینانشل ټایمز رسپانی په یو تحلیلي رپورت کې د افغانستان د جګړې لګښتونه او د امریکا پر اقتصاد د دې جګړې اغیز څېړلې ده. رسپانه وایي چې خپل هیواد ته له افغانستانه د امریکایي پوځانو راوستل به د امریکا پر پوځي بودیجې فشار چندان لږ نه کړي، بلکې هغه مصرفونه به چې امریکا ته د افغانستان او عراق د جګړو له کبله ورلغړی شوي دوام وکړي. اسمت څاروان د دې تحلیلي رپورت غټه کې اوروي.
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان له تقریبا 12 کلنې جګړې ستومانه شوې او له دې هیواد د وتلو لپاره تیاری نیسي، د افغانستان د جګړې پای ته رسیدا به د امریکا اقتصاد ته د پام وړ ګټه ونه کړي. د فاینانشل ټایمز رسپانې له لیکنې سره سم د جګړې مستقیم مصرف اوس 200 میلیارد ډالر دی. رسپانې په افغانستان کې د جګړې د هدفونو د سپړلو په ترڅ کې ښلي په افغانستان کې د امریکا د ماموریت اصلي هدف د القاعده او طالبانو له منځه وړلو، خو په 2003 میلادي کال امریکا خپل ټول پام عراق ته واړاوه او خپل منابع د هیواد ته ځانګړي کړې. طالبان بیرته په افغانستان کې سره تنظیم او غشتل شول او د دې په نتیجه کې د جګړې لګښت زیات شو. په عین حال کې القاعده شبکې خپل عملیات پاکستان، یمن او مالی ته انتقال کړل. امریکایي پوځیان د افغانستان په غرنیو سیمو کې د اکمالاتو له ستونزمن وضعیت سره مخامخ شول. ورسپانه زیاتوي د ولسمشر باراک اوباما په مشرۍ د امریکا حکومت په 2009 کې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د زیاتولو ډیره مصرف لرونکې ستراتیژي مطرح کړه. افغانستان ته 10,000 نور سرتیري واستول. د ورسپانې په باور د عسکرو د شمیر ډیریدو هم چندان ګټه ونه کړه، ځکه چې تیر کال په افغانستان کې پر امریکایي او د هغو په متحدو پوځیانو 3,000 حملې وشوې چې تر 2009 میلادي کال لږ کمی وې. فینانشل ټایمز رسپانه لیکي د امریکا له لوري د عملیاتو د پرمخ بیولو څرنګوالي هم لګښت په غیر ضروري ډول زیات کړ. مثلا پاکستان په 2011 کال کې د امریکایي پوځیانو په بمباری کې د خپلو 24 عسکرو د وژل کېدو په اعتراض کې د ناتو اکمالاتي لار بند کړه او په نتیجه کې امریکا او د هغې متحدانو په میلیارډونو ډالر زیان وکړ. د فینانشل ټایمز رسپانې لیکنې سره سم امریکا 90 میلیارد ډالر د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړي کړل چې په جرمني کې تر مارشال پلان راوروسته له هیواد بهر د امریکا تر ټولو زیات مرسته ګڼل کیږي. خو دغه لګښتونو د قراردادیانو او سیمه ایزو افغان چارواکو په منځ کې د اداري فساد په علت هغه سي نتیجه ورنکړه چې باید ورکړې وای. ورسپانه وایي له افغانستانه د ناټو ځواکونو وتل به دا لګښتونه پایتونه رسوي، بلکې حقيقي مصارف او لګښتونه به پیل شي. د ورسپانې په نظر له جګړې وروسته لګښتونه به د جګړې تر مصارفو زیات وي. هغه عسکر چې د افغانستان او عراق په جګړو کې د ګډون په خاطر له حکومت څخه د روغتیایي څارنې لپاره پیسې اخلي اتو لکو ته رسیږي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د پخوانیو عسکرو د وزارت بودیجه چې په 2000 لومړي کې 50 میلیارد ډالر و، سش کال 140 میلیارد ډالر ته زیات شي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ترکمنستان ورلد مورز د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه وو. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سیمې او نړۍ استاسیو او د یو شمیر نورو نړیوالو مؤسسو غړیو ګډون کړی وو. په غونډه کې د خبرو اصلي موضوع په افغانستان کې د سولې او اقتصادي پرمختیا و. د ترتاس خبري اژانس په استناد په دې اړه لفره واده اورو.
ترکمنستان د سولې او ډیپلوماټیکو خبرو لاله د افغانستان د ستونزو د حل کولو غوښتنه وکړه او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو د کوربتوب وړاندیز وکړ. اشقاباد د پنځمبه په ورځ د سیمه ییز زیربنا په نوم د افغانستان د پرمختیايي سهولتونو لپاره د پلان جوړولو یو کاري غونډه جوړه کړه. په اشقاباد کې د غونډې هدف په 2011 میلادي کال کې په استنبول کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس او بیا په 2012 میلادي کال د کابل د کانفرنس پر پریکړو عمل کول وو. په یاد کانفرنسونه کې په افغانستان کې د سیاست، امنیت، تعلیم، حکومتداری او قانون جوړونې په برخو کې له دې هیواد سره د مرستې لپاره یو شمیر اقدامات تصویب شوي وو. د کانفرنس ټولو برخوالو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت نه یوازې د منځنۍ آسیا بلکې د نورو هیوادونو د ټول امنیتي سیستم لپاره کلیدي عامل دی. د اشقاباد په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو متخصصان، د مرکزی آسیا د هیوادونو د مخنیوي، د ډیپلوماسي کارپوهان، د اقتصادي همکاري سازمان او د آسیا د پرمختګ بانک مسؤلان او د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، هند، ایران، قزاقستان، پاکستان، روسیه، تاجکستان، ترکیه، ایتالیا، جرمنی، بریتانیا او امریکا استازي شامل وو. د ترکمنستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بردی نتیاز نیتیوف وویل چې د سیمې د پرمختیايي پروژو یو ښه مثال چې افغانستان هم پکې شامل دی. له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د طبي ګازو د پایپ لاین تیرېدل دي چې د افغانستان په شمول ترکمنستان ته به هم په میلیارډونو ډالره ګټه ورسیږي.
خبری مجله اوري.
د دې خبري مجلې لاند خبرونه په افغانستان کې د امریکای او ناتو ځواکونو عمومي قمندان په کاپیسا کې پرونی حمله وغندله. پرون د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې په یوه ځانوژن کې برید کې 15 ملکیان وژل شول او شاوخوا 25 نور ټپیان شول. د امریکا ولسمشر پرون د خپل بهرنۍ پالیسۍ تجربه کار متحد دنیس مکدونو د سپین ماڼۍ د دفتر د رئیس په توګه ونوموه. د ملي امنیت د شورا د غړي په توګه مکدونو په پاکستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د وژنې لپاره د پلان په برابرولو کې له نشتې دخیل و. په افغانستان کې پرون درې ګرجستاني سرتیري ټپیان شوي دي، خو د دغو ټپیانو د خود دغو عسکرو د ټپي کېدو ځای نه دی تر اوسه معلوم شوی. د تهران د اتمی پروګرام پر سر شای د ایران او شپږو سترو طاقتونو ترمنز خبري نوري هم وځندې شي. د مصر ولسمشر د خپل هواد له خلکو وغښتل چې له شخړو لاس واخلي. محمد مرسی دا غښتنه پرې پسې وکړه چې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنز په شخړو کې لښ تر لژه پرون وطن وښتل شول او 450 نور ټپیان شول. د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. نړیوالو ورسپانډ او چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څخه پاره کړی دي. جنقه علي کوزي کتنه ورته کوي.
اکونومس مجلې په وروستۍ غونډه کې نړیوال تروریزم افغانستان تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلی او په پیل کې لیکي په افغانستان او عراق کې د تروریزم پر ضد د یو لسکلن جګړې د شاوخوا یو نیم تریلیون ډالرو په لګښت او د زرونو کسانو لوینو تویدو وروسته لوی دی زوال داسې فکر کوي چې له دې جګړو څخه یو سخت درس زده کړ. لبل هر وخت زیات دا مهال خلک په دې قانې شوي چې حتی د خنیت بهرنۍ مداخله چې مقصد یې له ناڅرګند دښمن سره مقابله او له ناشکره سیمه ییزو خلکو سره مرسته وي د نه ختمیدونکو جګړو ګرداب ته د پوځونو ټیل وهل دي. اکونومس لیکي په روانې میاشت کې د افغانستان د جګړو د غږونو جګې انګازې هغه مهال واورېدل شوې چې فرانسوي عسکر په مالی کې له هغو اسلامي وسلوالو سره په نښتو کې ښکېل شول چې په دې افریقایي هیواد کې د اسلامي شریعت د جاري کولو په مقصد مخ په وړاندې روان ول. مجله زیاتوي دا انګازې یو ځل بیا هغه مهال واورېدل شوې چې یوې ډلې ګیرورو وسلوالو جهادیانو د الجزایر په شمال کې د غازو په تاسیساتو حمله وکړه او یو زیات شمېر بهرنیان یې له تیغه تیر کړل. د بهرنیانو دا وژنه په 2002 کال کې د انډونیزیا په بالی کې په یو نایټ کلب کې له تروریستي حملې وروسته تر ټولو ستره وژنه وه. د مجلې په باور د الجزایر له حملې څخه داسې بریښي چې د نړیوال تروریزم بله جبهه پرانستل شوه او دغه راز د صحرا په ګرداب کې د لویدیز لاف وهونکو یا باټي ویشتونکو مشرانو ته یو تلک کېښودل شو. اکونومست وړاندې لیکي ټولې جګړې سختې وي، له یو کمپاین یا جګړې څخه زده شوي درسونه د بلې صحنې یا جګړې لپاره پوره کار نه ورکوي. کدا به سباته قوس ته وګورو چې په ختیځ افریقا کې له سومالیا او سودان څخه نیولې لویدیستا تر چاد او مالی پورې غزیدلې او داسې و انګیرو چې دا به یو بل افغانستان یا عراق شي. دا به اشتباه وي، دا به هم اشتباه وي که چیرې بهرنیان د خطرناکو شخړو په حل کې لمرست کول و بیریږي. د مجلې په باور مداخله تل خطرونه لري. په افریقا کې به مداخله د کابل او بغداد په څیر ډیره اوږده او د ناهیلۍ مداخله نه وي. اکونومست د تحلیل پر وروستیو کرښو کې لیکي په افریقا کې زیات شمېر مسلمانان د جهادیانو مخالف دي. کلویدیس حکومتونه د مداخلې د ستونزو په پلمه دا مهال هغوی په میدان پرېږدي، دا به ستره اشتباه وي. انګلستان چاپ ګارډین رسپانې د امریکایي سناتور جان کیری د څرګندونو په اړه چې د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی اشاره کړې او لیکي جان کیری چې تمه ده ډېر ژر به د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر په څوکۍ تایید شي خبرداری ورکړی. افغانستان باید په راتلونکي کال کې د جمهوري ریاست مشروع انتخابات وکړي او کنه نو د 2014 کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به لویدیز حکومتونه په بشپړ ډول په میدان پرېږدي. ګارډین رسپانې لیکي کیری د امریکا د سنا استماعیه غونډې ته په خبرو کې ویل د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی سره ډیره مرسته کړې و چې د جمهوري ریاست له ستونزمنو انتخاباتو سره سره نوموړی په واک کې پاتې شي او بیا به اجازه ورنه کړي چې هغه حالت تکرار شي. ګاردن لیکي جان کیری چې په خپل هم د سنا غړی او د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس دی د سناتورانو لخوا وستایل شو او دغه راز له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو او په دې هیواد کې د ستر شمیر ملکي امریکایانو د خدمت په اړه ورڅخه پوښتنې وشوې. سناتورانو لکری څخه وپوښتل چې په افغانستان کې به څنګه ثبات ټینګ شي. د خبرداري ورکړه ویل که چیرې په افغانستان کې د یو مشروع حکومت د خزو د حقونو او پټولونو کې د دوی د ونډې په ګډون لاسته راوړلو ته پام ونه شي په دې هیواد کې به اغیزناک سوله رامنځته نه شي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو او انصار الاسلام نومي سخت دریزي وسلوالي ډلې ترمنځ د جمعې له سهاره درنه جګړه روانه ده. رپورټونه وایي چې په دې جګړه کې د دوړو خواو لسکونه ځوانان وشل شوي دي. جګړه د تیرا په میدان سیمه کې پیل شوې چې له جمرو څخه شاوخوا 60 کیلومتره جنوب لویدیځ ته موقعیت لري. د دې جګړې حال چې د رپورټونو له مخې لا روانه ده په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار راکوي.
د خیبر ایجنسی پاړوندو کې د دوه سخت دریزو وسلوالو ډلو په خپل منځین خطو کې لسګونو تنو ته مرګ ژوبلا وختې. دا نښتې چې د جمعې له سهاره د دې قبایلي ایجنسۍ په لرې پرته تیرا سیمه کې د انصار الاسلام او وسلوالو طالبانو تر منځ پیل شوي د وروستیو راپورونو له مخې لا هم په شدت سره دوام لري. د پاکستان دولتي راډیو په دې نښتو کې د دواړو ډلو د څلي رشتنو جنګیالیو د وژل کېدا راپور ورکړی، خو آزادي سرچینې بیا اصل شمیر لږ تر لږه 50 تنه ښیي. د انصار الاسلام سرچینې وایي نښته هغه وخت پیل شوه چې وسلوالو طالبانو د تیرا په میدان سیمه کې د دوی پر یو شمیر پوستو ناڅاپي حملې وکړې. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویاند احسان الله احسان بیا دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې لومړی برید د انصار جنګیالیو کړی. نوموړي چې له ناڅرګند ځایه یې په تلیفون رسنیو ته معلومات ورکول وویل چې څه موده وړاندې د دوی او انصار الاسلام ډلې ترمنځ د سولې او ډزبندۍ یو تړون لاسلیک شوی و، خو ادعا یې وکړه چې د انصار ډلې پر کړو لوزنامو پښې ایښي دي. میدان په تیرا کې د انصار الاسلام پوخ مرکز ګڼل کېږي، خو طالبان هڅه کوي څو په دغه سیمه کې پښې خښې کړي. طالبانو په دغه جګړه کې چې د بیګا شپې تر ناوخته روانه و د مقابل لوري د درشتنو ځوانانو د وژنو ادعا کړې، خو د خپلو تلفاتو په باب یې څه نه دي ویلي. تیرا یوه له هغو قبایلي سیمو ده چې پر طالبانو سربیره د انصار الاسلام او لشکر اسلام په نوم دوه نورې سخت دریزې وسله والې ډلې هم پکې فعالیت لري. انصار الاسلام چې څو کاله وړاندې تر باډې پورې ډېری سیمې په واک کې وې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې لخوا وځپل شوه او ویل کېږي چې دا وخت یوازې د میدان سیمه ورپاتې ده. که څه هم په لومړیو وختونو کې دوی دواړو له طالبانو سره چندانې مشکل نه درلود، خو په دې وروستیو کې انصار ډله دولت ته ورنږدې شوې او دواړو ته یې ښکر راړم کړي دي. لا تیرو څو کلونو راهیسې د دغو سخت دریځو وسلوالو ډلو د خپل منځي اختلافاتو له وجې ځایي خلکو ته تلپاتې دښمنۍ او د سرو مالدرانه زیانونه اوښتي چې دغه لړۍ لا هم دوام لري. پر دې سربیره د دې ډلو ترمنځ اختلافات او جنګ جګړې د دې سبب شوې چې نیمه پوځي ځواکونو څو کاله وړاندې په باډه کې تصفیهوي عملیات پیل کړل چې له امله لسګونه زره خلک بې کوره او یو زیات شمېر ووژل شول. ځایي خلک وایي دولت په دې سیمه کې چندانې واک نه لري، خو که کوشش وکړي نو ښایي د نورو قبایلي ایجنسیو په شان په تیرا کې هم دغه ډلې وځپي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په مصر کې اعتراض کوونکو او پولیسو دغه پاڅون د دویمې کلیزې پر مهال شخړه کړې ده او دغه پاڅون پخوانی ولسمشر حسنی مبارک له وخت څخه لري کړ. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد په لویو ښارونو کې پرون د شخړو په نتیجه کې 4500 کسان ټپیان شوي دي او مخکې مو په خبرونو کې خبر درلود چې و تنه وشل شوي دي. سالم محمد سالی رپورټ لري.
د مصر د پلازمینې قاهرې په تحریر میدان کې مخکښو مخالفو سیاستوالو محمد البرادعي او حمید صباحی له زرګونو مظاهره چیانو سره یو ځای لاریون وکړ. صباحی د اپوزیسیون شکایتونه او غوښتنې مطرح کړې. نن موږ اعلان کوو چې انقلاب مولا روان دی. موږ به یوې فرقې ته وخت ورنکړو چې واک په ځان پورې انحصار کړي، ځکه نو موږ د یوه اخوان المسلمین دولت تردوو. موږ داسې اساسي قانون غواړو چې د مصر د ټولو خلکو استازیتوب وکړي او حقونه یې خوندي کړي. موږ کافي ضمانت غواړو چې انتخابات آزاد او عادلانه وي. د انقلاب شهیدانو ته عدالت غواړو. دغه راز د ټولنیز عدالت غوښتنه کوو چې ټولو مصریانو ته د عزتمند ژوند زمینه برابروي. پیتر اسکوونکو کې اکثره له دغو غوښتنو خپل رضایت څرګند کړ او ژمنه وکړه چې د اخوان المسلمین په مشرۍ د ولسمشر محمد مرسي ادارې د نسکورولو لپاره به خپل مبارزو ته ادامه ورکوي. دا چې اپوزیسیون ولې د اوسنی حکومت نسکورېدل غواړي، په دې اړه د مصر یو فلم جوړونکي خالد یوسف څرګندونه وکړه.
یعنی استکمال هدف الثوره،
یعنی نن ورځ د انقلاب د غوښتنو یو ادامه ده. دا حقیقت څرګندوي چې خلک به تر هغو آرام نسی څو غوښتنې پوره سی ونی وي. یو اساسي غوښتنه د اوسنی رژیم نسکوریدل دي. دغه رژیم د انقلاب د روح او اهدافو استازیتوب نه کوي.
ولا روح الثوره.
مخالف فعالانو د قاهرې په تحریر میدان کې وخت نه وخت د مرسي د حکومت لملاتړو سره شخړې کړې. اعتراض کوونکو پر هغو پولیسو چې د خلکو د ګڼګونې د خبرولو لپاره اوشکې بهون کې ګاز کارول د ډبرو گزارونه کړې دي. پولیسو په سکندریه کې هم پر مظاهره چانو چې پر دوی د ډبرو گزارونه کول اوشکې بهون کې ګاز کارولې دي. اخوال سویس څخه هم د ورته شخړو راپورونه ورکړل سوي. هلته په اسماعیلیه کې د راپورونو پر اساس اعتراض کوونکو د اخوان المسلمین دفترونو ته ورچول دي. مخالف سیاستوال محمد البرادی پر ټولو ژغ کړي څو څرګنده کړي چې انقلاب باید بشپړ سي. د مصر ولسمشر محمد مرسی د پنځمې پورس پر خپل پلویانو ژغ وکړ چې د پاتسون کلیزه په متمدن او سوله ییز ډول ولمنځي.
یوه نړیواله جالبه موضوع لرو. د جنوبی افریقا پولیس پر هغو عملیاتو ورګټ شوي چې په دې هیواد کې د لس زره ورکو تمساګانو د موندلو لپاره پیل شوي. د جنوبی افریقا چارواکو د جمعې پر ورځ وویل دا تمساګانې هغه مهال ورک شوي چې سیلابونو په جنوبی افریقا کې له یوه فارمه د جنوب د یوه لوی سیند خواته یوړې. په دې اړه تفصیل له احمد تکله.
د جنوبی افریقا حکومت له پولیسو غوښتي دي څو د هغو لس زره تمساګانو د نیولو په عملیاتو کې مرسته وکړي چې د دې هیواد په شمال کې له یو فارم څخه ورک شوي. ویل کیږي د تمساګانو د دې فارم خاوندانو د سیمې خلکو او پولیسو زرګونه تښتیدلې تمساګانې بیرته نیولې، د هغوی پښې په پلاستیکي پړیو شاته تړلې او په پیکاپ موټرو کې بیرته فارم ته راوړي دي. د یکشنبه په ورځ له بوتسوانا او زیمبابوې سره د جنوبی افریقا ګډ سرحد ته نږدې پر راکوانا فارم کې د سیلابونو د مخنیوي دروازې پرانیستې وې، ځکه د فارم خاوندانو ویره درلوده چې ښایي د سیلاب د څپو ضربه تمساګانې وځپي او 15,000 دا د ځیګه پوستکي لرونکي د اوبو سمسره به د لیمپو په سیند ته یوسي. د یو فارم مالک زانی لنګمند یو سیمه ایز خبری چینل ته وویل چې د ورکو تمساګانو د بیرته نیولو عملیات د شپې لخوا بریالي و، ځکه چې په تیاره کې دوی خلیدل کېدای شي. د فارم د خاوندانو په وینا د ډیرو ورکو تمساګانو اوږدوالی له 2 مترو کم دی. دا سیمه د تمساګانو د ډیرو فارمونو له وجې مشهوره ده او له همدې ځایه د موډ او فیشن کمپنیو ته د تمسا پوستکی برابرېږي. د پولیسو یو ویان د جمعې پر ورځ وویل چې د دې تمساګانو د تیښتې له وجې چاته د زیان او اوښتو هیڅ راپور دوی ته نه دی رسېدلی. د لیمپوپو سیند بلې غاړې ته د زیمبابوې پولیسو هم د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی چې د تمساګانو د برید د احتمالي ګواښ له وجې د اوبو ته نږدې نه ورځي. وروستیو درنو اوریاو او سیلابونو په جنوبی افریقا او موزمبیق کې لږ تر لږه 40 کسان وژلي او زرګونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړوتي دي.
د ژوند رنگونه
اجوبل محمد ولدی اجنور محمد
دی واده په دود باندې خبره ته وکي چې رقم دود لري
دا لغوند سخ سوای دا واسه نه کی چې واده وکي
ولی
دا سې نه سې کولای چې دانن لورې چې دی غسړی وکړه اغه سره دلته غواړي مسخات اتل کا لسل کوربې دی غواړي اغه لسل کوربې چې څو د خارج کې پورانه کی دا دلته پورا کولای نشي.
شاید نه وي ته په واده کې کوم شي انت سي اخلي
نه وي ته په واده کې موږ هغه شای خلو چې یعنی اسی اقتصاد اغه خی غولو
مثلا کوم شین
یعنی لګوتی خجامه ورته واخلو
شای یعنی تیلا شای ناوی ته ناخلی
تیلا نو شو اخسته نه تیلا په چی شو واخلو
سو جوړه کالی ورته اخلی
کالی اصل ور جوړه یا پینځه جوړه اخو وس یو رواج وتله د جوس اره او چې خپل لري خپلوان لري یو جوړه واخلی او جوړه بل واخلی خو یا ته جوړه له جوړه ورته برابر شي.
خدا تو څنګه برابر وای دی ګرمې له خو چی ورته پخوي خلکو ته
دی ګرمې له خو اوریج ورته پخو او دی شپې له خواس کوم اسخد صابوسی یا پتیسی یا مسخد وسواغه اقتصاد نشته چې مسخد سالنګي پیرنی پلاوی چلوي
بیا د ناوی په ډولۍ کې وړي څه رقم
ناوی بیا په ډولۍ کې وړي مونږ خو یو رواج وو د ډولو د سرنی رواج به وو هغه په ډولو سرنی ورسره وو ګرز ګرز به وو مخکې به وو اوخ باندې وسپره وو
ښه
اوس یې د اوس اوخ نشته پس خدای وکړ خدای ودرول اوس یا کورولای یا سراچه یې مسخه دلته یا 1500 پکې ورکی اول ته راسپره کې اول ته کال کې ورته کته کې
ښه ډولۍ اوس نشته
ډولۍ نشته ډولۍ اوس رواج نشته
نو تاسو فکر کوئ هغه ډولۍ خوا که د سراچه
هغه ډولۍ خوا
ولی
هغه ډولۍ داسې خوا چې مسخه دی وسنځلې وسنځلې باندې به او دوه درې لږی کې خودل هغه به ورغلا کوټه کې به نه به کس پر کړه او بس یو نفر به مخ کې او به خپل هغه به مخ کې وړاندې ورسته به خپل نفر یې بل ټول کې ونی ولا او به اصل ته به کور کې ورته کاته.
د یو کوچی په وینا مو د واده په ارتباط خبري اوریدي او له همدې سره د خبري مجله سره ترسیږي. سید سمی عباس په بلی یوې کې لته